دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غربي دولس او په کابل کې لوسنی بجی دي. په دې خبري سات کې مو زه ستاسو کوربه ګل ایاز هر کړی کوم. په دې خبري غړي کې مو د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصرې مرکې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. او قدرمنو وروڼو تاسو دا هم یادګیرونه وکړو چې نن د راډیو نړیواله ورځ ده او دا په دې توګه لمانځل کیږي. خو لومړی به د سیمې او نړۍ خبرونه له بشیر واخلو.
په بلوچستان کې د علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالصمد او نورو پښتنو فعالانو د خوشکولو لپاره مظاهره شوې ده. د ترکیې ولسمشر پاکستان ته ورغله دي. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې ختمولو لپاره د هغو هیوادونو له ولسمشرانو سره غږېدلې. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په جوب کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په سلګونو غړو مظاهره وکړه. تر مظاهرې وروسته د پی ټی ایم یو ځایي مشر عثمان زیرمل مشال رډیو ته وویل چې حکومت باید د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر، قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل او ځینې نور پښتانه فعالان زر تر زره خوشي کړي.
کچرته دا زموږ مرګری خلاص نسبه نو موږ چې کوم دی د خپل احتجاجو لړۍ به در کلاسې پلا پښین چمن، یعنی د جنوبي پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د بلوچستان پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او د پی ټی ایم ځینې نور غړي له تیر کال راهیسې په بیلابیلو سیمو کې بندیان دي. پر هغوی د خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه پورې شوي چې دوی یې بې بنیاده بولي. د خیبر د باډي سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمه درجول غندلې دي. د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی د فروری په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د فروری په 9مه د علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او نورو سیاسي مشرانو د خوشی کولو او امن لپاره مظاهره کړې وه، خو پولیسو د دوی د غوښتنو منلو پر ځای مقدمه پی درج کړې. د خیبر پولیسو مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې منلې چې د نور لسو کسانو پر ضد په دې تور مقدمه جوړې کړې دي چې د فروری په 9مه په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد ویناوې کړې او د ریاست پر ضد د خلکو پارولو کوشش کړی دی. په کراچۍ کې د ټرکونو ډرایورانو د فروری په 12مه مظاهره کړې ده. تر مظاهرې وروسته په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د ټرانسپورټرانو د اتحادیې مشر میاجان مشاد رډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې یې 14 ګاډي سوځول شوي دي. د هغه په نه دله پښتنو سره زیاتې دي او باید ککړ کسان گرفتار شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا گاډي چا سوځولې، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ګڼو ترافیکي پیښو وروسته د متحده قومي موومنټ حقیقي مشر آفاق احمد څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې که حکومت د دې ټرکونو مخنیوی ونه کړي نو دوی به یې پر ضد ګامونه واخلي. پولیسو د فروری په 12مه هغه گرفتار کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طویب اردوغان بیګا په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته ورسید. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د فروری په 13مه په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تجارتي معاهدې وشي او پر امنیتي مسایلو به خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې جلا خبر پاڼې تر مخه شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری د اردوغان د هرکلی لپاره هوایي میدان ته ورغلي وو. بیلاروس درې بندیان خوشی کړي چې پکې د ازادي اروپا ریډیو یو خبريال شامل دي. امریکای د سپینې مړۍ ویان دی کیرولین لیویټ د فروری په 12مه په یو خبری غونډه کې تایید کړه چې یو امریکایي او دوه بیلاروسي وګړي خوشی شوي دي. د ازادي اروپا ریډیو مشر سټیفن کیپس د فروری په 12مه په یو بیان کې ویل چې خبریال اندری کوزنچک په لیتوانیا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. کیپس په خپل بیان کې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ مننه کړې چې دا کورنۍ سره یو ځای کړه. هغه په دې لړ کې د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د لیتوانیا حکومت هڅې هم ستایلې دي. کوزنچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نیول شوی و. هغه ته د ګډوډۍ جوړولو په تور کې 10 ورځې قید سزا وشوه. نوموړی دا تور رداوه، خو په بند کې د هغې مودې تر تېرولو وروسته هم نوموړی خوشی نه شو، بلکې پر هغه د یو سخت دریځې ډلې د جوړولو په تور کې بیا د بند سزا واورول شوه. د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو د هڅو تیزولو په لړ کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. ټرمپ د فروری په 12مه پر چوت سوشل ټولنیزې رسنۍ لیکلي چې هغه او ولسمشر ولادیمیر پوتین رضا شوي چې د اوکراین جګړې ختمولو لپاره به یې پلاوی سمدستي خبرې پیل کړي. هغه همداراز ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم ډېرې ښې خبرې کړې دي. ټرمپ وروسته ویل چې ښایي له پوتین سره په سعودي عرب کې ملاقات وکړي. ټرمپ همداراز زیاته کړې چې دا ښایي احتمال ونه لري چې اوکراین دې د ناټو غړی شي او یا دې هغه ټوله ځمکه بیرته ترلاسه کړي چې روسیې قبضه کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې بشیر غواخ درته وړاندې کړ. کچر سوان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان په سفر دی. تازه حالی په روانه غړی کې اوریدل شي د خیبر جمرود پولیسو د هغه سیاستوالو او قومي مشرانو پر ضد FIR درج کړي چې سورې مخکې یې جلسه کړې و. مشران وای احتجاج د دوی عیني حق دی.
دا حق ولس نه خستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو. ټول خلکو حق دی نو موږ هم کې ګډون کړو.
په کراچۍ کې پښتانه ډرایوران وای ګڼو ټرکونو او ډمپر ګاډیې سوځول شوي چې له وجې کروڑونو روپو زیان ورته اوښتی دی.
جی دادا تانو کې مم لګولې دي چې یو داغه خلکو خلاف کاروي وشي چې چا دا ور ورچولې دي. ویډیوګانې موجود دي، ثبوت موجود دي چې مزید به نور څوک داسې کردار نه کوي.
د ټانک ځلې اوسیدونکو شکایت کوي چې د سکلو اوبو نشتوالي سره مخامخ دي. نور مزوات هم په روانه غړې کې تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لوی تاسو غوږی خبری ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیګا پاکستان ته ورسید. نوموړی به د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې، امنیتی او تجارتی په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. نوموړی به د ترکیه او د پاکستان د ستراتیژیکو اړیکو په اړه یوې لوی غونډې مشري هم کوي. دا سفر څومره مهم دی په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب ناخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه ستاسو شکریا.
طاهر خان صاحب د رجب طیب اردوغان کوم ګورو د پاکستان د حکومت د جوړیدو یو کال پوره کیږي نو یو د لوړ پوری چارواکي یو د هیواد د پاکستان ته د سفر او بیا د ترکی چې د پاکستان نږدې ملګری ګڼل کیږي د سفر ته څنګه ګوري تاسو؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته اول خو به تازه معلومات شریک کړم خپلو قدرمنو اوریدونکو سره چې دا وخت تاسو سره خبرې کوم. نو په اسلام آباد کې د ترکیې د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ غونډه شروع شوې ده او د غونډه کې به څنګه چې تاسو اشاره وکړه د پاکستان او ترکیې د ستراتیژیکو همکارۍ یو شورا د یو کونسل دی دا غونډه هم کیږي او د بهرنیو چارو وزارت دا ویلي چې د غونډې وروسته به بیا د پبلو بلو سانګو کې د همکارۍ په اړه باندې تړونونه هم لاسلیک کیږي او د دین وړاندې بیا رسمي هرکلی هم وزیر اعظم په هاوس کې د ترکیې ولسمشر ته وشو. د پاکستان د فوج دستي ورته سلامي ورکړه او د غرنګي هوایي جازونو هم سلامي ورکړه جنگي الوتکو. نو اهمیت خبره تاسو کړه. اهمیت خو زما په نظر زکه دی چې د دې سفر بنیادی مقصد هغه اقتصاد دی او معیشت دی او اتصال دی. په خپل باندې هم د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې دا ذکر هم شوی دی چې د ترکیې ولسمشر سره د سوداګرو یو پلاوی هم راغلی دی او د نن چې کوم دغه شورا د غونډې وروسته بیا په اسلام آباد کې د پاکستان او ترکیې د سوداګرو یو کونسل دی یو شورا د هغه هم غونډه ده او د ترکیه او د پاکستان ترمنځ تقریبا د یو عرب ډالرو دا وخت حجم دی د دواړو خيزه تجارت. خو تیر کال په مئی کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چې کله راغلی وو اسلام آباد ته هغه وخت دا یو فیصله شوی و چې پراتون کې دریو کالو کې به دغه تجارت د داغه حجم هغه 500 عرب د یا میلیارډ ډالر ته رسی. نو بکتی هچنن کمی معاهده لاسلیکيږي د سوداګرو په غونډه کې په سب باندې دی اتفاق کړي. ترکیه دا وړاندې هم پاکستان کې سرمایه کاری کړې ده او په ځنې پوسم کوي. خو بہرحال د دې سفر وګوره یو تاسو وګوره کشمیر مسله پاکستان لپاره مهمه. ترکیه اکثر د پاکستان د کشمیر مسله باندې حمایت کړې دی. بیا شمالي د قبرص مسله چې کومه ده هغه باندې پاکستان د ترکیه د موقف حمایت کوي. افغانستان داسې یو موضوع ده چې دواړه اکثر په غونډو کې د هغې ذکر کوي. خو بیا د ترکیه او د اسلام د پاکستان لګون ته نظر اول بدل وو ځکه چې ترکیه کې دا وخت د طالبانو اگر مخالفین موجود دی او طالب پاکستان پاړه باندې بدل نظر جات طالبان ته نږدې دي. خو بهرحال بیا هم اکثر فورمونه کې مونږ ګورو د سیمې د افغانستان د دې د امنیت او د ترهګرۍ پر ضد باندې چې ترکیه کې د ترهګرۍ موضوع شته پاکستان هم سره دی وي چې مخامخ ته پاکستانیان نو بهرحال مهم دی چې د کنو په کتي چې کله غونډه کیږي وروسته بیا څه مشران خبرې کوي او څه اعلامیه خپروي.
ډیره زیاته مننه طاهر خان صاحب د تفصیلاتو نه. له اسلام آباد مشال وړي خبريال وشنن کې طاهر خان چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د پاکستان د سفر په اړه را سره تازه حال شریکو چې دا وخت په د وزیر اعظم هاوس کې د دوه مشرانو غونډه روانه ده او تم ده چې وی با د یوې لوی غونډې شریک مشري هم کوي چې د پاکستان د شریکو ستراتیژیکو ګټو په اړه ده. په دې اړه څه تازه حال راځي تاسو سره شریکو. تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم خو د یوې وړکې د میرستو
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
مشال لوی تاسو غوږی د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د هغو مظاهرو سلسله روانه ده چې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکخ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر او د قومي مشر ملک نصیر کوکخیل په شمول د ځینو نورو مخکخانو د نیولو پر ضد اپیل شوی دی. پرون په ژوب کې داسې احتجاج وشو چې پکې پر پی ټی ایم سرویرا عوامي نېشنل پارټي ملي جمهوري غورزنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي غړو ګډون کړی وو. پر علي وزیر او د پی ټی ایم پر ځینو نورو نیول شوو غړو تور دی چې د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو کوښښ کړی خو هغه غورزنګ دا تورونه بې بنیاده بولي. نور تحصیل د ایوب ترین په راپور کې اورو چې د ژوب د مظاهرې په اړه دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ او ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخش کولو په خاطر د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده او د فروری په 12مه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د لارین وروسته د ژوب پرس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره سوې ده کوم چې د پی ټی ایم ترڅنګ د نورو ملت پال سیاسي جماعتو مشرانو ویناوې وکړې. اړه نور حال د پی ټی ایم د ژوب کوارډینیټر دوست محمد صداسی راته بیان کړی.
د احتجاجي مظاهره د علي وزیر د مرکزی ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو مرګرو د ناروا ګرفتاری خلاف اوس وخت په دې احتجاجي مظاهره کې له موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د انجم مرګرو هم ګډون لرلو. په دې احتجاجي مظاهره کې دا خبره اوس وخت چې د علي وزیر په کوټه ای کورټ کې د ترین پیو کیس هم لګیدلی و چې دا خبره په دوه دروش پو کې فیصله راتله خو له بعد مرغه دای د سند شاه سکر ته یوړی. هلته هم مرګرو حالی زله شروع دی ان شاء الله کم سی فایر حالت سوی دی دغه به مرګری تر تر زر یو بندوباس وکي.
د مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو ول چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادۍ ضد یو ګام دی ځکه چې دوی په خبره د مشران به ځای نیول سوی دی. په دې ترڅ کې د ضلع شیرانی د پی ډی ایم کوارډینیټر عثمان زیارمل زیاته کړه ک حکومت نیول سوی کسان خوش نه کړل نو دوی به د احتجاج د لړۍ نور هم پراخ کړي.
په دې احتجاج کې زموږ غوښتنه چې علي وزیر حاجی سماد د جرګې ممبر نصیر کوکخیل حکیار مسعود او مصطفی پښتون دغه د زر تر زر خلاص کړل سي کچرته دا زموږ مرګري خلاص نسب نو موږ چې کوم دی د خپل احتجاجو لړۍ به در خلاصې پلا افشین چمن یعنی د جنوبی پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر سماد حاجی ملک نصیر کوکخیل حکیار مسعود او مصطفی پښتون د نیول کېدو په ضد د فروری په لسمه نیټه په کوټه او په یولسمه په لورلای کې هم احتجاجي لاریون او مظاهره سوې ده. یادې وي چې د فروری په لسمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال پولیسو د پی ټی ایم تر څنګ د پښتون ملت پاله سیاسي جماعتو ځینې کارکوونکي نیولي وو، خو وروسته یې بیا خوشي کړل. د بلوچستان د حکومت لخوا د فروری په اومه نیټه په ټوله صوبه کې دفعه 144 لګېدلې ده چې موخه پر هر ډول سیاسي مظاهرو او غونډو تر یوې میاشتې پورې بندیز دی. او د صوبایي حکومت د ویان شاهدرین په خبره که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو هغه به نیول کېږي. یادوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه غړی علي وزیر تیر کال د اګست په میاشت کې پولیسو د اسلام آباد څخه نیولی وو او بیا د پنجاب سند او بلوچستان په زندانو کې بند ساتلی وو او په دې وروستیو کې ورسکر زندان ته انتقال کړی دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال رادیو ته تاسو غواګي د خیبر جمرود پولیسو د هغه غنو سیاستوالو او قومي مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړي چې 100 ورځې مخکې یو جلسه کړې و. پولیس تور پوری کړي چې هغه کسانو په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خبري کړي او د امن ګډوډولو کوښښ یې کړی دی. خو دغه مشران وایي دوی د خپل عیني حق په استعمال سره په رواني نامنۍ غږېدلي او د ملک نصیر کوکی خیل علي وزیر او نورو مشرانو د خوشي کولو غوښتنو لپاره سوله ییز جلسه کړي چې غیر قانوني کار نه دی. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پښتون کمی جرګې تر انتظام لاندې د بندي مشرانو او ځوانانو خوشي کولو لپاره د فبروري په 9 نیټه تر سره شوې جلسې ته وینا کوونکو سیاسي مشرانو او فعالانو پر ضد پولیسو اف آی آر درج کړای او مختلفې دفې پکې شاملې کړې. دا جلسه د پښتون کمی جرګې و مشر ملک نصیر کوکی خیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکخ او پخوانی مینه علي وزیر او د عبدالسمد وزیر په شمول ټولو بندي کسانو رخلاصولو لپاره شوی و. په دې فایار کې د پښتون کمی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل، د پی ټی ایم خیبرو د داران حسین احمد پردای او افتاب شینواری او د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پردای او د جماعت اسلامی ګوند مخکخ او پخوانی سنیټر مشتاق احمد خان په شمول 19 تنه شامل کړل شوي. جمرو تھانہ کی درج شوی په دې فایار کې لیکل شوی چې د فبروري په 9 نیټه د جلسه کې وینا کوونکو د پاکستان امنیتی ځواکونو او نورو سرکاري ادارو پر ضد ناری وهلی او د پاکستان د استحکام پر ضد په ولس کې اشتعال پیدا کولو لپاره وینا وکړي او دا هر څه د بدنیتۍ په بنیاد کړي. د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین پردی مشال ریډیو ته ویل چې په جمرود کې شوی جلسه پرم نوا او دیتا وینا کوونکو پر ضد بلا جوازه اف آی آر درج شوی او دوی غندنه کا.
حقیقت دا چې د 9 فروری چې کومه جلسه وه دا یو پرم نه جلسه وه، دا چې کوم دی مونږ یو جمهوری وایني حق دی او دا حق ته ولس نه خستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو. ټول خلکو حق دی، نو مونږ هم کې ګډون کړو په دې حوالې سره چې مونږ د خپل چې څا کوم بندیان دي هغوی د پاره خپل غږ اوچت کی، نو په دا باندې بیا اف آی آر کول، جلی اف آی آر کول وغه کې په فرهاد ډوکیر صاحب، ډاکټر مشتاق صاحب و نور چې کوم ځایي وګړي دي په هغوی باندې اف آی آر شوی. مونږ مذمت کوو، مونږ غندنه کوو او د ملک نصیر او چې کوم نور بندیان دي بے ګناه او دوی سره داسې چلن کیږي نو مونږ مذمت هم کوو او زر تر زره د هغوی د رهایی مطالبه هم کوو.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال او قومي مشر شاه فیصل پردي وویل چې په حکومتي ادارو نیوکې کړل او امن لپاره غږ پورته کول د دوی قانوني او آئینی حق دی او په کار دی پولیس له داسې اف آی آرونو درج کولو نه ډډه وکړي.
حالانکه په دغه جلسه کې هیڅ داسې خبره نه وه، هیڅ داسې کار نه، او خبره کول، حکومت ته تنقید کول، په ادارو تنقید کول او د امن خبره کول دا خو د مونږ آئینی او جمهوري حق دی او مونږ دا به استعمال او مونږ له قانون دا حق راکړی لهذا په دا باندې اف آی آر نه جوړېدلو مونږ د دغه اف آی آر هم غمدنه کوو د دغه کار هم غمدنه کوو او ډی پی او په دا خبره باندې ملامت کوو او دغه مذمت کوو چې ډی پی او له په کار و چې داسې غیر آئینی اقدام اجازت هیڅ لم نه کی لهذا دا هم غیر آئینی دی او چې کم ملک نصیر کو کې خیلی نیولی دی او هغه باندې په داسې علاقو کې په داسې تڼو کې اف آی آر درج چا تڼې او هغه علاقې او دغه حدود ملک نصیر د سره لیدل نه دي.
همدارنګ د فبروري په 12مه نیټه د خیبر وکیلانو اتحادیې په خپل صدر ایډوکیټ فرهاد افریدی باندې د اف آی آر درج کولو پر ضد تر بلې پریکړې پورې د عدالتي امورو ترسره کولو نه د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر د وکیلانو اتحادیې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی به تر هغې عدالتي امور نه ترسره کوي چې تر څو پولیسو د فبروري 9 نیټې اف آی آر بیرته نوی اخیستای. د خیبر ضلع پولیسو یا نورو حکومتي چارواکو د دې اف آی آر درج کولو نه پس په رسمي توګه لا څه نه دی ویلي او تر اوسه پکې کومه گرفتاری هم لا نه ده شوې. ملک نصیر کو کې خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23مه نیټه د خیبر ضلع پولیسو د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو په تور گرفتار کړای. ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست کې د ترار اجګال کډوالو د احتجاجي پرلت مشر کړي وا او بیا د اکتوبر 11 نیټې د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرو د ریګي للمي مشترکه ځمکه ورکړي وا او د هاغې جرګې په ښکارا ملاتړ کړی و. په ملک نصیر کوک خیل باندې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي او په 5 کې لا هم پاتې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال روی تاسې غوږی. په کراچۍ کې پښتانه ډرایوران وای ګڼ ټرکونه، بسونه او ډمپر ګاډي سوځول شوي چې له وجې په کروڼو روپو تاوان ورته رسېدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ګاډي چا سوځولي، خو هغه ډرایوران دعوه کوي چې هغه کار د تعصب په بنیاد شوی دی. د یادونې ده چې څو ورځې مخکې پولیسو د متحده قومي مومنټ حقیقي مشر افاق احمد تر هغې وروسته ونیو چې نوموړي ګواښ وکړ که د پیپلز ګوند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د لوی ټرکونو مخه ونه نیوله، نو دوی به پخپله څه چاره وکړي. د هغه په وینا د دغه ټرکونو له وجې په ښار کې ټکرې زیاتې شوې دي چې مرګ ژوبلې اړوي. نور تفصیل نیاز علي راکوي.
پرون د پروري په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د انصاف ټرک اونرز اتحادیې مشر میاجان پیامشال لیډیو ته وویل په تیرو درې ورځو کې په کراچۍ کې د دوی تر 15 زیات ګاډي سوځولې شوې دي. په سوځولې شوي ګاډو کې ټرکونه، ډمپري، بسونه شامل دي.
دوه درې ورځونه په کراچۍ شهر کې کم ترانسپورټرو ته نقصان رسیږي، ګاډي سوځول کېږي او ډرایورو باندې تشدد کېږي، نو د دې خلاف موږ نن پر امن احتجاج وکړو. صاحب تقریبا 15 ګاډي سوي دي او په کروڑو روپو نقصان شوی دی. دغه وجه دا ده چې د ترانسپورت د 70 لک روپۍ نه والا د 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپو پورې ګاډي شته دي، نو دا په کروڑو روپۍ نقصان شو. بدقسمتي دا ده تڼو کې مملګ غولې دي چې یو دغه خلکو خلاف کاروي وشي چې چا دا ور ور چولې دي. ویډیوګانې موجود دي، ثبوت موجود دي چې مزید به نور څوک داسې کردار نه کوي، د خلکو نقصان نه.
په کراچۍ کې د ټرکونه، ډمپري، بسونه په داسې حال کې سوځولې شوې دي چې په وروستیو کې د ښار په کورنګۍ، بلدیا، لانډي او نورو سیمو کې په ټریفیکي پیښو کې موټر سایکل سپاره کسان وژل شوې دي. په ځایي رسنیو او په ټولنیزو رسنیو بیا خلکو په دې سخت غبرګون ښودلې دي. په عین وخت کې بیا د متحده قومي مومنټ حقيقي ډلې مشر افاق احمد د پروري په 8مه خبري غونډه کې د سن حکومت ته ګواښ کړی و چې په کراچۍ کې د ټرکونو، ډمپرو په چلند په مکمله توګه بندیز لګوي، کنه دوی به یې په خپل مخ ونیسي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو له دفتر لخوا په جاری کړی شوی بیان کې ویلي چې د فروری په 11مه د متحده قومي مومنټ حقيقي ډلې مشر افاق احمد په ضد په کورنګۍ کې مقدمه درج کړې ده چې پکې د ترهګرۍ مادي هم لګولې شوې دي. او پولیسو افاق احمد د فروری په 11مه ډیفنس کې د خپل کور نه گرفتار کړی دی. پولیسو آفاق احمد د فروری په 12مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو چې عدالت بیا آفاق احمد زندان ته لیږلې دي. بلخوا د رواني میاشتې په پیل کې سن حکومت سحر له شپږ بجو څخه تر شپې لسو بجو پورې کراچۍ ښار کې دننه د لویو ګاډو لکه د ټرکونو ډمپرو په تګ راتګ بندیز لګولې دي. ټرانسپورټران وایي دوی د حکومت دا پریکړه عملي کوي خو بیا یې هم ګاډي سوځول کیږي او په ډرایورانو یې تشدد کیږي. د خبري غونډې په مهال کراچۍ کې د ډمپرو ګاډو اتحادی مشر خیر زمان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دی ورته د سوځولې شو ګاډو معاوضه ورکړي.
په دې کې د شپې انتشاري کسان راغلي دي، دل ګاډي سوځولې دي. په دې کې سریب اور سریب د پښتون په بنیاد باندې موږ دا کول غواړي چې موږ دا نن دې ځای ته پریس کلب ته راغلي سریب سین گورنمنت ته دا یو اپیل کوي، خستاور وزیر اعلی سین ته چې دې دا مسله د ترانسپورټر ته دا دې موضوع باندې چې دې اوس وځي دا تپوس یې نشته دی چې یو د میگی تپوس شته دی د 3 کروڑ ډمپرې وال آسیات کراچۍ غا کې عوام کې دا نشته دی.
بلخوا د یونایټیډ ګوډ ټرانسپورټ پاکستان د اتحادی مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې دوی به د نورو ټرانسپورټرانو اتحادو سره په ګډه سختې پریکړې ته مجبوره شي.
چې کوم د پښتنو ګاډي دي دا سوځي، پښتنو تاوان وسي، یا دوه ګاډي دي سوځي، دا زموږ چې یو ډېر غټ سازش ده. ګورو چې کدا ګورمنټ موږ سره رابطه نه کوي یا موږ رابطه کړی دا ګورمنټ سره لا پورې موږ ته سوال جواب نه راغلی چې کا ګورمنټ موږ خبره نه واروېدله بیا چې کوم لای عمل به وي دا ډمپرو والا آئل ټینکر ګوډز دا به موږ انشاءالله یو ویو اڑتال ته خبره ځي موږ دو سره یو.
بلخوا د سن حکومت ویان دی او د سنی سملی غړی سادیه جاوید بیا مشال لیډیو ته ویلي د کراچۍ ښار امن خرابولو اجازه به چاته هم ورنکړي او هر څوک چې د ټرانسپورټرانو ګاډو په سوځولو کې ککړ دي پر ضد به قانوني ګامونه واخستل شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
مشال د تاسو غوښکې د خبر پښتونخوا په ټانک کې خلک د پاکو اوبو د نشټوالي شکایت کوي. په دوی کې ځینو مشالو لري تو ویلي چې هلته د سکلو کافی اوبه نشته او د مسلسلو غوښتنو باوجود حکومت دا مسله نه ده حل کړي. دغه خلکو د احتجاج غواخوم کړي. د مشال اړیو د بیا بیا کوخونو سربیره هم د ټانک چارواکو په دې اړه خبرو ته له خبرو ډډه کړې ده. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړه.
پدا غبر اکشه د ټانک ضلع اوسیدن کای شیخ نصیر احمد ویایی
پټان چې د صفاو بو لډیر وخت نه اقدام دا او بالکل د نشټ برابر دی. ټانک او سټی کې خلک کم دي، هغه ریوان ډیر خراب دی، اوبر شي ډیر بد حال د سټی شي دی. وو او صرف سټی نه دا د ګومل سرکل وګوره نو حالت هم ډیر بد حال دا حالت پورنګار خراب دی. خو یو بل
د ټانک شار دوه نورو سیدین کی په ضلع کښې د صفا اوبه کمښت په وجه د خلکې مشکلات په درنګ بیانوي.
حاجی خلیل خبرې کوم. د ټانک د دې مسله چې یو پاکستان جوړ شوی دی، د ټانک ضلع جوړا شوی دا مسله ور سره تړلې ده. وی سي په ټانکې باندې روبري کوري نه تا او یو ټانکې په 3500 پر 4000 پر راسي وی او دا هغه ته بلوړې به وي د ګندا څنګه نه ډډه کوي. تو خال ته د بیمارې غوښه خطرات ځنه او بیا چې نه وخلی دا بیا غوښه ورته مشکلات آي. تر محمد منوم د دې میزه د ټاک د الیکشن شهر نه را دا وی د هر امیدوار چې ټانک وزه د یبه نظام بهر الغونډې سیاسي پارټي هم هغه صحیح توجه نه دوه کړې. سیاسي ګوندونو نه امیر دا غوښتنه کوي چې د ټانک دا غایوا سنگینه مسله بنیادی مسله او په هر شي نه اول میر دا غوړي چې د ټانک د یبه د شلې د یبه د صفایي یبه انتظام دا وکړای شي.
مشال ریډیو چې د ټانک ضلع اوسیدن کې صفا اوبه ستونزې په باراکښې د ضلع ډیپټي کمیشنر تنویر خان سره تماس ونیولې خو هغوی په دا حواله سره مشال ریډیو سره سره خبرې کول خوښ نه کړل. خو د ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د مقامي انتظامیه چارواکیو د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده یې د ټانک ضلع خلکو ته د صفا اوبه ورسولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشرلو د تاسې غوګې د خبرونو په پیل کې څنګه تاسو ما ویل چې نن د رادیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې دا د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې په 2011 کال راځي په ټوله نړۍ کې لمانځي. د دې مقصد د رادیو ارزښت او د دې په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کول دي. د دې ورځ په مناسبت باندې بیلابیل رادیو پروګرامونه هم کیږي او په دې کې دا هم ویل کیږي چې د رادیو په هغه سیمو کې ډیر زیات لوی اهمیت دی چې په کوم ځایونو کې نورې رسنۍ یا چې کوم روایتي رسنۍ دا کار نه کوي. اوس د پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. بشیر وخت نه خبرونه لنډیز اورو.
د بلوچستان په جوب کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوریت غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په سلګونو غړو مظاهره وکړه. تر مظاهره وروسته د پی ټی ایم یو ځایي مشر عثمان زیرمل مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر، قومي مشر ملک نصیر کوکیخیل او ځینې نور پښتانه فعالان زر تر زره خوشی کړي. د بلوچستان پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو علي وزیر، ملک نصیر کوکیخیل او د پی ټی ایم ځینې نور غړي له تیر کال راهیسې په بیلابیلو سیمو کې بندیان دي. پر هغوی د خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه پوره شوي چې دوی یې بې بنیاده بولي. په کراچۍ کې د ټرکونو ډرایورانو د فروری په 12 مظاهره کړې ده. تر مظاهرې وروسته په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د ټرانسپورټرانو د اتحادیې مشر میاجان مشاد ریډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې 14 ګاډي سوځول شوي دي. دا غپنه د پښتنو سره زیاتې دي او باید ککړ کسان گرفتار شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ګاډي چا سوځولي، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ګڼو ترافیکي پیښو وروسته د متحده قومي موومنټ حقیقي مشر آفاق احمد څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې که حکومت د دې ټرکونو مخنیوی ونه کړي نو دوی به یې پر ضد ګامونه واخلي. پولیسو د فروری په 12 هغه گرفتار کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیګا په 2 ورځنۍ دوره پاکستان ته ورسید. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د فروری په 13 په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تجارتي معاهدې وشي او پر امنیتي مسایلو به خبرې کیږي. بیلاروس درې بندیان خوشې کړي چې پکې د آزادې اروپا ریډیو یو خبریال شامل دي. امریکې د سپینې ماڼۍ بیان د کیرولین لیویچ د فروری په 12 په یو خبری غونډه کې تایید کړه چې یو امریکایي او دوه بیلاروسي وګړي خوشې شوي دي. د آزادې اروپا ریډیو مشر سټیفن کیپس د فروری په 12 په یو بیان کې وویل چې خبریال اندری کوزنچک په لیتوانیا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شو. کیپس په خپل بیان کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې دا کورنۍ سره یو ځای کړه. هغه په دې لړ کې د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د لیتوانیا حکومت هڅې هم ستایلې دي.
دا خبرونه لړزمو له بشیر غوښه اوریدلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې اوږدې او ډېرې ګټورې ټلیفوني خبرې کړې دي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د ټروت سوشل په نوم خپل ټولنیز شبکې یو پوسټ کې لیکلي چې هغه او پوتین هوکړه کړې چې د دوی ټیمونه به په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. نور حال له فیروزی عزیزی اواوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ټرمپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 تر 2 میلیونو پورې اټکل شوی دی. آزادی اروپا آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ټرمپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. د غرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سولهییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پسې کوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سولهییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پسې کوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هرکلی وکړي، خو د ولادیمیر زلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید سوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل سوی د فبروري له 14 تر 16 جوړ سي ډیپلوماتیکي هڅې ګړندۍ سوي دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کی ګډون وکړي. د دې سره زلنسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی ترڅو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بل قوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات په مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ته تاسو غوږی د لادرکه بلوچستانو بندولو لپاره سازمانونو وایس فار بلوچ میسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټه داوه کوي چې په روان کال له جنوري میاشت راهیسې په بلوچستان کې اته اتیا بلوچستان په جبري توګه لادرکه کړل شوی دی. په کراچۍ کې پرون خبري غونډې ته په وینا کې دغه سازمانونو تو غړو تور پورې کړو چې په بلوچستان کې هر ورځ ریاستي ادارو لخوا د خلکو جبري تختول او ماورای عدالت وجنې معمول ګرځېدلې دي. د بلوچستان حکومت دغه تورونو په اړه تر اوسه سندې ویلي، خو له دې وړاندې ریاستي ادارو دغه تورونه په کلکه رد کړي ول. په پاکستان کې د لادرکه کسانو لپاره حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د دوی په وینا ډیر کسان یې موندلي هم دي. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علي راکبي.
پرون د پرورۍ په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د وایس بار بلوچ میسنګ پرسن غړي سیم الدین بلوچ ویل، روان کال د جنوري په میاشت کې په بلوچستان کې اتا تیا بلوچستان لادرک کړل شوی دی.
صرف جنوري کې 88 لوگوں کو جبری گمشدگیوں کے کیسز.
یواز روان کال د جنوري په میاشت کې اتا تیا کسان د بلوچستان له بلا بلو سیمو څخه په جبري توګه لادرک کړل شوی دی او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوی. د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لادرکه کړل شوی شمیره تر 300 چنده زیات دي. او مکران د بلوچستان هغه سیمه ده چېرته چې یوازې په یو میاشت کې 43 کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوی دي.
43 لوگوں کو جبرن اغوا کیا گیا ہے.
سیمی دین بلوچ زیاته کړې چې د رواني پروري په میاشت کې هم د بلوچستانو لادرکه کول دوام لري. د په وینا چې تر اوسه ورته د پروري په میاشت کې تر 30 زیاتو کسانو په اړه معلومات راغلي دي، چې په دې کې وسیم ملنګ، سہیل عبدالله، شاه جهان بلوچ، غلام محمد، عبدالجمیل، حاجی حبیب الله، محمد اقبال، عبدالرحمن، اسد بلوچ، فیض محمد، سمیع الله خلیل، سمیع الله، خلیل الرحمن، عارف پیر بخش او ځنې نور بلوچستان په جبري دوکا لادرکه کړل شوي دي. د خبری غونډې په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا وویل له یو خوا جبري تختونې پیښې دوام لري او له بلې خوا بلوچستان ځوانان زده کوونکي شاعران او هغه کسان چې سیاسي یا ټولنیز شعور لري د نامعلومه کسانو ډیت سکواډ چې یادیږي د هغوی لخوا هدفي وجنې کیږي.
ایک تسلسل کے ساتھ بلوچستان میں لوگوں کو آگاہ کرنا
دیوائی بلوچستان کی دخل کو تختول او بیا د هغوی جسدون ملاویدل د معمول پسیر روان دی. پدی رستوی کی پتربت کی وجلے شوی الاداد بلوچ چې د ایم فل ماسٹر زدکون کے وہ وجلے شوی بیا خودون کے یا استاد شریف ذاکر هم په هدفی وجن کې وجلې شوې. پرون د پروري په 11مه 14 کلن حیات سبزل چې جبري تختولې شوې وو ل عدالت پرته وجلې شوې او جسدي د پنجګور د برېښنا سټېشن یعنی د ګریټ سټېشن ته نږدې ورزولې شوې. حیات سبزل 2023 کال د جولای په 3مه ایف سی او ساده جامو کې د عسکرو لخوا د تربت لسمی تختولې شوې وو. موږ حکومت ته اپیل کوو چې د دې مخه دی ونیسي او زموږ د دې پر امن مبارزه دی د انتها پسندۍ په لوري ون غزولی شی.
ہمارے پورا من جدوجہد کو خدا را جو ہے کسی اور انتہا پسندی کی طرف دیکھے رہنا جائے.
عبدالوهاب بلوچ زیاته کړی چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو د 2015 په پیل راهسي تر اوسه لسګونو بلوچستان د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي توګه وجلې شوې دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې او وایس فار بلوچ مسنګ پرسن د غړو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا دعوه هم کړې چې بې ګناه خلک نه دی لادرکړل شوی او بې درکه کسانو دپاره حکومت کمیشن جوړ کړی او د لادرکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیرې ښایي هغه سمین دي او په بې درکه خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ پوهنتون استاد او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن غړي ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل د پاکستان حکومت د خلکو لادرکه کولو مسلې نه هواروي او موجوده او تیر حکومتونو ورته هیڅ پام نه دی کړی.
اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے کے معاملے میں ریاست
دیوائی دا پاکستان حکومت د خپل خلق کو لا درکه کول پاړه سمر سنجیده دی. د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یحیی افریدی 13 میاشت تربت او گوادر ته سفر وکړو او هغه چې کله اسلام آباد ته واپس شو هغه ویلی چې تر ټولو زیات شکایتونه ورته د خلکو لا درکه کول پاړه شوې دي. بیا یورپی یونین د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو سازمان او نورو نړیوالو بشری حقوقو تنظیمونو وار پوار په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لا درکه کولو باندې خپل اندېښنې څرګنده کړې دي خو د پاکستان حکومت هیڅ پام ورته نه دی کړی. د لا درکه بلوچستان خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کار کوونکي سازمانونه پر ریاستي ادارو فوز د خلکو لا درکه کولو تورونه پوری کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسې غوږی د سواد د لرغونو اثارو محکمې چارواکي وایي چې مینګوره بټ اکاړه کې د اټلي حکومت پوهانو په مرسته نوی ځای کې 2000 کال پخوانی سکې، لیکونه او کالي موندلي دي. د دوی په خبره موندل شو آثارو په اړه نورې پلټنې هم روانې دي. نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکوي.
د سوات منګوري بوتکړه چې پکې پریمانه د زرګونو کالو پخوانی کندرونه او ودانه ښکاره شوي او د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمې د لیدو لپاره خلکو ته پرانستي. پکې نوې ودانې او دغه کې 2000 کال وړاندې د بیرابیلو وختونو شیان ښکاره شوي. په سوات کې د اټلي حکومت په مرسته کارکوونکي د ټولګي پروفیسر ډاکټر ادیسا یورو چې اټلي کې په پوهنتون کې خوځونکي هم ده وایي چې درې ونې یې د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمې او ځایي زده کوونکو سره په ګډه په 1500 میټر ځای کې کار وکړ.
So we mostly found the light.
اخر چې موږ ډېر خشیان موندل چې د بودیست کلتور او د هغه وخت واضح ثبوتونه دي چې پکې د هغوی جوړ شوی لوخي ګټي چې په ګلکاری او لیک شوی کالی نیکلس د سنگار نور شیان چې هغه وخت کې کارول کېدل.
د سوات د عجایب خانې او د بوتکړې لرغونی آثارو انچارج ناصر خټک په دا اړه وایي چې نوي موندل شوي شیانو کې سکې، پیسې، استعمال لوخي او جنگي سامان شامل دي خو پکې په ګټو لیک ډېر د اهمیت وړ دی.
په دې کې موږ سره لیکل ملو شل چې موږ هرشت انسکرپشن وته وایو 2000 کال پخوانی. پای کې موږ سره کوین هم ملو شل د مختلف ټایمز. پای کې موږ سره دا پورتری ملو شو نور بلا سیزونه ملو شل.
د بوتکړې په لرغونی آثارو کې کارکونکو سلمان چې ورغلی سیرانان ته د لرغونی آثارو په اړه معلومات ورکوي وایي چې د سره خوا کې د بوتکړې لرغونی آثارو زې کال 1961 کې برسېره شو او هغه وخت کې سواد جدا ریاست او وروسته د پاکستان حکومت په خپل ورقه کې واغستو.
دا د بودمت یو مقدس ځای دی. دلته کې د مختلف مختلف ملکونو نه خلک راځي، مثلا جاپانی بودست راځي، چاینیز راځي، ایټالین راځي، تایوان والا تایلند والا راځي، دا مختلف منکس راځي او دلته خپل هغه عبادت کوي.
د سوات او اټلی لرغونی آثارو محکمې چارواکي وایي چې نوي موندل شوي شیان باندې تحقیق روان دی او د اټلی په پوهنتون کې به پر هم نور تحقیق کولای شي. وروسته به بیا عامو خلکو ته د لیدو لپاره دغه شیان بوتکړه او د سوات په عجایب خانه کې ایښودل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی د یوې اندازې لمخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره تولیدیږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتلا تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولی د عرب سمندرګي تر غاړه د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونه تر سترګو کیږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې اغېز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه زمي ځانګړی راپور جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندري پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پات.
دا پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی یو وخت د رڼاګانو شهر په نوم پیژندل کېږي. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شهر ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو تشکیل کیږي. د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو 80 کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسېږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح خلک راځي کراچی له، دا کچره به پخوا تلله سیمنټ فیکټریو له، دا بے سوزل وہ دا چنچی رکشی دی پاگے کی ورو یو رکشا دی یو پیرا زمر دا گلی سو ہوئی کنو سنسلور پیلے کچرائی اگر یو پیرا ہوئی بچھتی شناس بجلی بل کیم 400 روپے دا میاسی دا کچرے امرازی
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 40,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو دوکانونو فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خوا په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو ته غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړه چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچی کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نمونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 ایکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچی ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې له امله یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګېدې شي، داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګېدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډسټریل ویسټ دی هغې نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پرې باسي. په هغې کې د سکن یا د چمړې بیماریانې شوي، مختلف قسم کینسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دي هغې نه داسې لوګي او ګیسونه راوځي چې هغه زیات کر د ساه د بیمارو موجب جوړېږي. په هغې کې مختلف قسم کې نمونیا کېدی شي، آستما کېدی شي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانډ ل راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید ل 4.5 میلیونه ټنه څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو شارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټن پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکې سمندر ته داخلیږي چې په دې کې مستقیمې اچونې د سمندر پر غاړه پرېښول سوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هره ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمېږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر 10-15 یا 40 کاله وي خو د پلاستیک عمر 300-400 یا 500 کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اډیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو، د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکو کڅوړې معرفي کړې، هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سن کې د ستونزو لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. کراچی کی داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹکی کڅوړې او پلاسٹک جوړ نور شیان جوړوي او پلاسٹک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹکی کڅوړې دومره زر لمنځه نه ځي، د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څه هم په کراچۍ کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچۍ کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته، خو نوموړي زیاتوي
بہت ساری ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں
کراچی خار کی زرگنا بلکہ لکھن داسی ریسائکلرس یعنی داسی کسان چاغوی کثافات پر کار راولی او نوی شان ورسخه جوړاویشتا چاغوی لکوسو سڑکونو او ورسره لکورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغه ځایونو ګټور یا په کار راتلونکو شان وړي لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشه او اوسپنه غوند شان لزان سره وړي
ډاکټر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچۍ په شمول له ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نسته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنل ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان اور نور نڑائی پر کثافاتوں کی توپیش تھا. تو پاکستان پر کثافاتوں کی آواز للس سخا تر شل فیصد پوری داسی کثافات تھا چاہ دی وڑ دی چی وہ کار اول شی اور نیل شیان اور سخ جوڑ شی. پر پاکستان کی دا وقت ہر وز ل اتیاد رسخا تر یو لک ٹن پوری کثافات تولیدی
بنتی ہے.
د پاکستان د سین صوبیه د چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال رادیو ده.